سلامونه د شپې نه بجی دي صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کو د ملګرو ملتونو یو جګپوړي مسؤله وایي دوی په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو تبعیضي کړنې غندي. په ملګرو ملتو کې د ګیانا سفیر کارلین رودریګوز برکت چې د امنیت شورا دورې مشره هم ده د ښځو سولې او امنیت دپاره د ګډو ژمنو د ډلې په استازیتوب اعلامیه ولوستله او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو پر رعایت ټینګار وکړ. دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې تر پیل مخکې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ډلې غړي د طالبانو له حکومت غواړي ژر تر ژره د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې لغوه کړي چې پکې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز، د ښځو پر کار بندیز، د هغوی پر تګ راتګ بندیز او د بیان پر ازادۍ بندیزونه شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې میرمن رودریګوز برکت وویل تر اوسه دې څوکۍ ته څوک نه دي نومول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د امنیت شورا د نننۍ غونډې له مهمو موضوعګانو وه چې طالبانو یې له وړاندې خپل مخالفت په اړه باندې ښودلی و. مریم نواز نن دوشنبه د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه او ویل پر دې دندې د نوموړي ټاکل کېدل د هرې ښځې او د هرې لور او مور لپاره بریا ده. مریم نواز چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور ده د پنجاب ایالتي پارلمان نو ټاکل شو غړو ته وروسته له هغې پر دې دندې د نوموړي ټاکنې تایید کړه. وویل دغه ټاکنه ثابتوي چې ښځه او نجلۍ د دې لپاره دلیل نه شي کېدای چې تاسو له خوبونو راوګرځوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې مریم نواز د پاکستان په تاریخ کې لومړۍ ښځه ده چې د د هیواد د یو ایالت د چارو واګې ترلاسه کوي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز او د پاکستان پیپلز ګوندونو د تحریک انصاف تر ملاتړ لاندې کاندیدانو څخه وروسته په دویم او دریم ځای کې ډېرې رایې ګټلې. څو له نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو مرکزي ائتلافي حکومت پر جوړولو هم سلا کړې. د پاکستان د صدر اعظمۍ څوکۍ ته هم د مریم نواز تره او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شهباز شریف غوره شوی او کاندید دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آیرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی دغه ټیسټ سیالي د فبروري په 28 د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل، ابراهیم زادران، نور علي زادران، رحمت شاه، عبدل مالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پختین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نوید زدرانا او ابراهیم عبدالرحیم زای شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالي کې هم شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زای بیا له لوبډلې کېنول شوي دي. ویل کېږي چې چټک توپ اچونکی سلیم ساپی هم د لاس د ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل. د ویلو ده چې آیرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یوه ټیسټ سیالي ترسره کړې چې افغان لوبډلې ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له آیرلند سره د ټیسټ او بیا تر هغه وروسته نورې لوبې پیلوي چې تر دې مخکې په سریلانکا باندې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزې لوبې سر په سر وبایللې او وروستۍ شلوریزه یې له دغه ټیم څخه وګټله. او د هند یو مشهور سندرغاړی پنکج اوداس نن د فبروري په 16 د 2 کلونو په عمر مړ شو. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د اوداس د کورنۍ په حواله دا خبر تایید کړی او لیکلي دي چې نوموړی له یوې اوږدې مودې راهیسې په ناروغۍ اخته و. ښاغلی اوداس د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې په سټیج کې سندرې پیل کړې او په 1908 کال یې د چیټی آی ہے وطن سے چیټی آی ہے سندرې سره مشهور شو. هغه د خپل څو لسیزو موسیقي فعالیت کې ډېرې معتبرې نړیوالې او ملي جایزې ګټلې دي. په 2008 کال کې د هند حکومت پنکج اوداس ته د پدمشری په نوم د هند تر ټولو د هنر معتبره جایزه ورکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. هلته دا خبرونه لوستلی شئ. اوس پور شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب دا دی چې په جوزجان کې طالبانو یو کس اعدام که، خو حقوق پوهان د طالبانو لخوا د اعدام مسئلې ته سترګه باندې ګوري.
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
د چمن دروازه شاوخوا 15 میشتو نو وروسته چې پرلط پکې روان ده د ترافیکو په مخ خلاص شوی.
مش دا پیصله په دی وکل سروجر روان ده. مش پرلط ناست پر خپل مقام باندې خو ترانسپورت کنټینران امپورت ایکسپورت دا مر الهکل.
د اسرایلو په اړه هم تاسو ته وروسته ریپورت درکو او له افغانستانه دننه دا چې د پولیو څلور ورځنی فرعي کمپاین په یوویشتو ولایتو کې پیل شوی. د 15 کلونو کمومره شاوخوا 1 میلیونه ماشومان به په یوویشتو ولایتو کې واکسین شي. په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مه هیروئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وربشو جاوز جان ته هلته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو نن د ستري محکمې په امر باندې یو کس اعدام کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه خبره کړې چې ویلي دي دغه کس د قتل په تور محکوم او د اعدام حکم پرې شوی و. د طالبانو د رهبر په امر باندې دا کس اعدام شوی. تر دې مخکې هم په غزنی کې دوه نور کسان د قتل په تور باندې اعدام شوي و. ګڼ غبرګونونه هم په دې رابطه باندې راپورته شوي دي. جزئیات د امید زیرمل پر رپورټ کې.
که څه هم د طالبانو حکومت لخوا څو ورځې وړاندې په غزنی کې د دوو تنو له اعدام وروسته نړیوالو بنسټونو له طالبانو د دې کار د بندېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په جزجان کې یو بل کس هم اعدام کړی دی. د طالبانو حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې لیکلي دا حکم د دوی له قوله قصاص د دوشنبې په ورځ د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې داسې مهال چې یو شمېر خلک او د دوی د حکومت چارواکي هم ورغلي وو په یو شخص چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. اعلامیه کې راغلي دا شخص نظر محمد نومیده او پر دې تورن و چې دوه کاله وړاندې یو بل کس د چاقو په وسیله وژلی و. اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د اعدام پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله له منظورۍ وروسته عملي شوې ده، خو لا معلومه نه ده چې د دې کس محاکمه څومره عادلانه وه او آیا مدافع وکیل هم درلود او کنه. که څه هم د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د قصاص حکم عملي شو، مګر د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي راغلي. د ویلو ده چې طالبان وړاندې په دې ډول پریکړو کې تورن کسان په ډزو ویشتلي دي. دا په افغانستان کې په تیرو 15 ورځو کې د خلکو تر مخه د اعدام دریمه پیښه ده چې ثبتېږي. د طالبانو حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ دوه تنه په غزنی کې په عام محضر کې اعدام کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اعدام سزا په عملي کولو سره شرعي حکم تطبیق کوي، خو په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې د اعدام له هر ډول عملي کولو ډډه وکړي. ورته وخت کې حقوقي او دین پوهان وایي د اعدام د پریکړې پر مهال دقت او د قانوني مراحلو عملي کېدو ته باید ډیر پام وشي. فضل من الله ممتاز یو له هغو دیني عالمانو چې په اسلامي فقه کې تخصص لري وایي د اعدام حکم د اسلامي شریعت له اصولو دی، خو عملي کول ډیر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري.
ډیر پام پکار دی. هغه حکم چې محکمې صادروي باید عادلانه وي. کله چې عادلانه وایم یعنی ټول قاضیان باید د علم او عدل له مخې پیژندل شوي خلک وي او د شریعي او فقهي علومو پر بنسټ د اعدام د ورکولو د حکم په ټولو برخو پوه وي.
د حقوقي مسایلو کارپوه او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات بیا وایي د افغانستان په جزایي قوانینو کې د اعدام سزا شته، خو اوس مال د طالبانو حکومت د دې شرعي اصل د عملي کولو صلاحیت نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قانون پر بنسټ قضایي نظام نشته او هغه څه چې د قصاص په نوم په عام محضر کې کیږي د ټولنې لپاره له ستونزو ډکې پایلې لري.
په هیڅ وجه طالبان د دې شرعي پریکړې د عملي کېدو جوګه نه دي. له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته او نظام مشروعیت نه لري. هر هغه څه چې په عام محضر کې کیږي د افغانستان په جنګ ځپلې ټولنه کې له ټولنیز پلوه ناوړه پایلې رامنځته کوي.
وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دا په عام محضر کې د اعدام 15مه پیښه ده. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون کې یو نفر په لغمان او د 2022 کال په ډسمبر کې یو بل تن په فراه کې د خلکو په مخ کې اعدام کړی وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د چمن سپین بولدک لار له څو میاشتو وروسته د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په مخ پرانستل شو. په چمن کې د پرلط کوونکو ویان صدیق اڅکزی ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه د روژې میاشتې د راډیسو دوه لامل شوې، خو دوی پرلط به دوام کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه د سوداګریزو توکو په یو شمېر کانټینرونو ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د چمن سپین بولدکلار د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په اعتراض کې چې پاکستان ته د تګ او راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت لرل لازمي کړي وو د پرلتوالو لخوا تړل شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چمن په سیمه کې پرلت کوونکي وایي چې د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د چمن سپین بول د کلارا د سوداګریزو توکو د لیک درالیک پر مخ پرانستې ده. د دغو پرلت کوونکو ویان صدیق څکزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی له لوري د سوداګرو د صادراتو او وارداتو په برخه کې کوم ستونزه او خنډ نشته.
مژ دا پیسہ په دې وکل سروژر روانه ده. مژ پرلت ناست پر خپل مقام باندې خو ترانسپورت کنټینران امپورټ ایکسپورټ دا مر الهکل ټول تملک خالی دی کلوډینګ دی ټول ته اجازه ده.
د کندهار ولایت د وچې میوې د صادرونکو ټولنه هم تاییدوي چې د سوداګرو مالونه چې له څو میاشتو راهیسې په سپین بولدک کې بند پاتې وو اجازه ورکول شوې ده. د یادې ټولنې مشر حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل
دغه سبب سره چې د دې خوا ځینې صادرات ولاړ و د وچې میوې د ډېر وخت او د اخوا څخه واردات په دې کې نو هر قسم مالونه و او تجاران ته هغه کوم مالونه چې ولاړ و هغه ته د هغه مشکل حل شو.
خو نوموړي دا ونویل چې د سوداګریزو توکو د بند پاتې کېدو له امله سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې تر اوسه یو شمېر کانتینرونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته نن وځي. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
هغه کانټینرونه چې اجازه ورکړل شوې ده دوی له کراچۍ څخه افغانستان ته مالونه راوړل او په سپین بولدک کې ولاړو دوی ته اجازه ورکړل شوه. خو هغه کانټینرونه چې یوه میاشت وړاندې د چمن سیمې ته رسېدلي اجازه نه ده ورکړل شوې. د پارلمان د مشرتابه لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجازه به ورکړي خو تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لخوا د یادې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په چمن کې روان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې دوام لري چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی او دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د کرخې دواړو غاړو ته د اوسیدونکو لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط لغوه کړي. پرلت کوونکو د خپلو اعتراضونو په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وه. د سپین بولدک چمن تر څنګ د تورخم او افغانستان او پاکستان نورې لارې هم د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټونو د نه لرلو له امله څو ځلې د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوي دي چې د سوداګرو په خبره په پایله کې دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د افغانستان په یو شته ولایتو کې د پولیو ضد د واکسین لپاره کمپاین پیل کړ. دغه وزارت ویاند شرافت زمان د دوشمې پر ورځ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځنی کمپاین کې به واشر شپږ میلیونه غماشمان چې عمرونه له 50 کلونو کم وي واکسین شي. هممهاله له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ هم له کورنیو غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځني کمپاین کې به 1.6 میلیونه له 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو قومي سپینګیرو او د دیني عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یوه وایرسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي او وروسته دایمي فالجیا د ماشومانو د مړینې لامل کېږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې خپلو ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایرس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي لا کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمېر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي له نورو کورنۍ غواړي چې د خپلو ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن واکسیناتوران راغلل هغه لمغ څو وختل چې خپل ماشومان واکسین کړو زه 15 ماشومان لرم چې درې تر 15 کلو کم دي هغه می واکسین کړل زه له نور کورنۍ هم وختنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغي وژغورل شي
خودم یک طفل دو نیم ساله دارم که
زه خپله یو دو نیم کلن ماشوم لرم مونږ هغو ته په منظم ډول ټول واکسینونه کړي دي زه له کورنۍ غواړم چې د واکسین کولو په برخه کې جدي واوسي ځینې کورنۍ د پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویره لري چې دا د دوی ماشومانو ته زیان ونه رسوي مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکی سرمایه ده
امروز سرمایه آینده موسن
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق یو کارکونکي د وای سره لدی چې د خلکو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیلېدو هرکلی شوی خو ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د واکسین کولو مخالفی دي
زه د واکسین یو کارکونکي یم شپږمه ناحیه کې کار کوم د خلکو چلند توپیر لري ځینې ښه چلند کوي خو ځینې یې ډېر بد چلند لري موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلی ښه دی
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځوړلو بنسټ د معلوماتو لمخې روان کمپاین په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل اوروزګان کندهار هلمند نیمروز فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی د پولیو واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري ایستلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې د 2024 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې له منځه نه ده تللې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اسرائیل وایي د غیوات پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونو زره کسان پکې پناه اخیستې د ملګري وګړو او د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ دا وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم وویل پر سخت دریځې حماس ډلې د بشپړې بریا لپاره پر دې ښار ځمکني عملیات اړین دي جزئیات په دغه رپورټ کې
د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پوځ وروسته له هغې د غزې تړانګې له جنوبي برخې څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د ده په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین وو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نتنیاهو دفتر نن دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل پوځ جنګي کابینې ته له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د ایستلو او هم د را روانو پوځي عملیاتو لپاره پلان نه وړاندې کړل په اعلامیه کې په دې اړه چې ملکیان به په څه ډول او چیرته لیږدول کېږي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه سازمانونو پرله پسې اندېښنې څرګندې کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات وړوي د غزې په رفح ښار کې له 1.4 میلیون زیاتو فلسطینیانو چې اکثره یې د غزې له نورو جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کېږي تر اوسه د اسرائیل ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوی دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې مصري قطري او امریکایي مرکچیانو په دوحه کې په وروستۍ غونډه کې چې د اسرائیل او حماس استازو هم پکې برخه اخیستې وه د یوه لنډمهاله اوربن پر امکاناتو خبرې وکړې د مصر د دولتي رسنۍ د راپور له مخې دا وروستۍ هڅه د دې لپاره وه چې د روژې د میاشتې له پیلېدو د مخه په غزه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګښت یقیني شي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د منځګړیتوب روانو هڅو کې د اوربند او د یرغمل شوو د خوشې کېدو په برخو کې یو تفاهم رامنځته شوی خو د حماس یوې سرچینې ویلي چې دا ډله له غزې د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي خو نتنیاهو چې له غزې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه یې یو خیال بللی ویلي چې په رفح کې ځمکني عملیات به اسرائیل په څو اونیو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله بولي او د اسرائیل پر قلمرو د اکتوبر په 1 په برید سره یې دغه جګړه پیل کړې د بشپړې بریا هدف ته ورسوي د اسرائیل صدر اعظم له امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې د یو اوربن لپاره موافقه کیدای شي دغه عملیات یو څه وزن دی خو د په خبره هغه به تر سره شي او زیاته کړه چې دغه عملیات د اسرائیل د بشپړې بریا لپاره اړین دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دغه هدف ترلاسه کول د څو میاشتو خبره نه ده بلکې کله چې دغه عملیات پیل شي په څو اونیو کې به ټاکلی هدف ترلاسه شي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په اومه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې ارغامل کړل. د مخکینی لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د اسرائیل له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد شوي، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
له خبرونو ورآخوا
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو غوښتنه لري چې د واخان له سړک دی یو څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي. د دوی په وینا چې د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې هم د یاد سړک جوړولو نقشه باندې اوس کار شوی وو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د نورستان او د ختیځو دریو نور ولایتونو لغمان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکي له اوسني حکومت غواړي چې د واخان سړک حکومت څنګه چې کابل ته غځول کیږي باید په یاد ولایتونو کې تیر شي. په وینا یې چې له نورو یې دغه لاره شاوخوا 200 کیلومتره نږدې او په کم لګښت جوړیږي. د مرکز پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی ازادي راډیو ته وویل
دا په خوا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتو او پارون منځ کې یو دره دغه ځای پوری ګټي او څه اندازه د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دي.
د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر لقمان حکیم راته وویل که دغه سرک په ختیځو ولایتونو کې تیر شي نو یاد ولایتونه به د سوداګرۍ په مرکز بدل شي او خلک به له اوسنیو اقتصادي ستونزو خلاص شي.
زمونږ د مشرقي ولایتونو څلور ولایتونه په دې کې شامل دي چې دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې ډیر تجارتی لارې او ډیر تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دي تیر شي.
کارپوهان وای په ختیځ ولایتونو کې د واخان لارې کابل ته د سرک تیرول د واټن لنډوالي او لګ لګخ په اساس ډیر ګټور دي. انجنیر محمد الیاس کریمی
د تجارتی لارې او سرک د کابل لغمان د نورستان مرکز پرون لارې د کرانو منجانو ولسوالۍ سره وصل شي چې بیا د زیبک لوسوالی او واخان بدخشان دلیس د چین د واخجر درې لارې د ارومچی جانجیانګ یا چینی ترکستان سره وصلوي د ټولو نږدې او کم مصرفه لاره ده. چونکې افغانستان یو غریب هیواد دی او دغه لاره ډیره پیچیده او غرنۍ ځمکو نه تیریږي ډیرو مصارفو او بودیجې ته ضرورت لري او چې څومره لنډه تمامه شي مصارف به یې همدومره کم وي او په خپله چین هیواد هم دیتا
د خاغلی کریمی په خبره چې د سرک سره به د چین او افغانستان سربیره کوزه پښتونخوا هم زیاتې ګټې ترلاسه کړي
خصوصا د کوزې پښتونخوا تجار او خلک ترې استفاده کولی شي. د پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغې لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لاره به چین ته په لاس ورشي.
د نورستان اوسنیو چارواکو د یاد سرک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د واخان دهلیز یو څانګه په خپلو ولایتونو کې تیرول غواړي چې په نورستان کې د جمهوریت پر مهال په دغه سرک یو څه کارونه پیل شوي وو چې له ډلې د لویدیځ او ختیځ نورستان مرکز پارون سره نخلول او بدخشان ته د سرک رسولو. خو افغانستان کې د بدلون راتګ سره یاد کارونه پر ټپه ودرېدل.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ وربشو کندار ته کندار کې د پلمټو سلګونه فابریکې تړل شوې. په دغه ولایت کې د پلمټو یا خوګو د فابریکو مسولین وایي په کندار کې مخکې د پلمټو د تولید او سلاتیا فابریکې فعالې وي، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بارونیو تولیداتو د قاچاق له امله اوس یوازې شاوخوا څلوېښت فابریکې فعالې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 زره افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته وه او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړي او اوس ډېر کم کسان په کار ورسره بوخت دي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډېر سره اخته و، تقریبا شپاړس کسه پنځلس کسه سره اخته و. دغه د پاکستاني پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحلې په اساس باندې ما سره کارګر لسول، اوس فلالن لس کسه نه کسه د استعداد را سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مورته کړی دی او راغلی او موږ د دې سره په مجلسو کښېنستلي او دوی ته مو دا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله پنځلس کاله په جې کسب چیر کړي دي خواري زارت رکی راپورته سیوی جی. اما اوس لاس تر زن ناسی یه ریڈی تا مخصوی ده یه بل داس کار تا مخصوی ده شپاقه نده دی ده کور گزاره کی جی او نی زندگی پسمی جی.
پا اینی وقت که کندهار که ده پلمیتو ده فابریکو ده اتحادی مسلین وی پا ده غولات که ده یو سلاتیا فابریکو چخه یوازی چلویش فعال دی او نور سکوت سیوی دی. د دغه اتحادیې مسؤل ندا محمد حکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې له بهاره دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوی وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا موږ کارخانې پاله لور لري چې اوس د یو سلاچا سره ټکسیوي دي څلوېښت یا پنځه دېرش پاته دي نور دبه پل سولې یا د ملکه څه ووتلې. ستونزې دا دي چې پاکستان هېواد څخه پلمیټه روان دي په کاچکي ډول چې موږ بوره نه لرو، هلته بوره ارزانه ده نو هلته پلمیټ جوړیږي په کاچکي ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازاره ګرد را خراب کړي راپل جتي او هغه نور مواد مو سره ګړي. زموږ یوازې صفا او صفا بوره ده، بل هېڅ شی نه شي. صفا بوره ده چې کتلی شي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت دی د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دی د بهرنیو قاچاقي توکو مخنیوی وکړي تر څو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمینه برابره سي.
نعمت الله دی تقریبا هغه شاتیش کاله مکیر کار کوم د کارخانه کې وس پیلان دا کار چې دی در مخه مش په تګونی کار د ورځ پجریان کې درلودي اوس تقریبا چیش کونی کار لرو یوان بل ورځ دا کار پنځه.
زما نوم احمد رفیق دی. تقریبا درې کاله دوه نیم کاله کې څه کار کوم او موږ کار راستي اوس به خراب شوی دی. یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه موږ فارې خلک یو کور بچان په سیل کې په سای کې پراته یو.
حتی موکر چی په دیاره کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه
ارغسانه ما د کندهار ولایت نه خبره ده شلوونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خو هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو که تاسو یار یو لوړ پل چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچیان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هماغه اندازې ته خراب ده چې ولاړ داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري. یخو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مخ هم بې برخې وو او اوس هم بې برخه دي. تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچیانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ور حل کړي، ځکه چې د کوچیانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مومل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت تر راتګه درې کاله ووتل، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتینې لرو. یوازې یوازې غوښتنه مې، عاجله غوښتنه مې دا ده، باید د انتینو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه مې ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دی رجستر کوي په کمپیوټر تذکره لري الکترونی باندې، دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته، یا خندې د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یم، مګر خاص نه دی چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي. او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیاوې دي چې ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي، یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دي راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو تور کړي، هلته هم داسې راشي. بس وایستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا وکمنۍ وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملی کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 23 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډېر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په ډسمبر کې په فراه کې عملی شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6 دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه او د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کنفرانس کې ګډون ونه کړ، خو ملګري ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري. د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، بحث به له تاسو نه پیل کړو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمینه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
د
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزه سیب درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم چې هیلې وړاندې کوم. اعدام د هغو مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري. یعنی موضوع ډیر جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق به اړخو موافقین او مخالفین تقسیم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر او قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه او قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده وسته، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته ستره محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم کړ او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کله په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و ولې په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لري که او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرف کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخ مستقل هم نه دي ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کوټ او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شي ول هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شو او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې ارزه استفاده کړې وې ولګي تجربه کې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نشو ویل. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی او قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي او بدو سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، او مسباس د طالبانو د حکومت له خوا بیا دغه اعدامونو ننګ کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی خودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم د اندېښنو ته اشاره وکړه او ویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه ورتیاله ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمي وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په ډول سره لمنځه وي وړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپل د دوی چې قصاص بولی یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خو په شرعي لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاګانې دي او دا مسلمانانو ته ډیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید له ډیر احتیاط کار واخیستل شي تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلې دي او ته ډیر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږه شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطح باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ هیڅ داسې یو میکانیزم په کار ونه چو چې حداقل یو نسبي مشروعیت ترمنځ کې خو امیر شو، امیرالمؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی ترمنځ وي او په خلکو باندې تقریبا حاکم کړل. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه او له هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول د قوانینو بیرته له منځه په تعلیق حالت کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کوټ چې په په 1914 ماده کې نافذه و، په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیري احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص به د حنفي فقه پر بنسټ مخته ځي. شریعت یا مثلا اساسي قانون کې د مونږه په واضحه توګه لیکل شوي ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شریعت او شرعي احکامو سره په ټکر کې نشي نافذېدلی، ځکه مسلمانان دي افغانان. اوس دغه سوال ده چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول، مثلا قاضیان صحیح ده که یو څو قاضیان به فاسد اول، خو هغه به منري کړي ول. درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه، داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصلې کړي وي، هغه له منځه بوتله. یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن په ډېر سخت چې نو سی عدالتونه محاکمه یو اصل همدا ده چې یو بی طرفه مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي. یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت، حق دی چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دغه موارد محاکمه کې. نو چې نه مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي. نو اوس دلته لازم ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي، لږ نه وروسته بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلي کوي. مګر د اوس لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ ده.
کور ودان مس باسب سلامات سي تاسو بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلما کاغلی شیرزی صاحب. تاشیرزی صاحب، تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلوه څنګه بولی؟ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونۍ په شاوخوا کې عملی شول، په داسې حال کې چې د دوحې کانفرنس تازه ترسره شو. د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ، یعنی نن، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم پکې وګمارل شي. له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته؟
لوی صاحب سلامونه ونې کړي تاسو ته او درانه محترم میلمات او تخنیکي همکارانه او محترم اوریدونکو ته. وګورئ، دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړل او د پدونه او نن چې کوم اعدامونه یې وکړه، دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه. اسلامی بنا پدې نه لري چې دغه ګرو چې ځان ته مسلمانان وایي او ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږ افکار او زمونږ اعمال اسلامي ده. دغه دوه نیم کاله مو ولیدل او د شل کاله مخکې او پنځه کاله مخکې چې د حکومت مونږ ولیدل چې دا د دې ټول کړنه د اسلام خلاف او د اسلام بدناموي لپاره وه. دوی چې ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو، امیر المؤمنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو، هغه غونډه نشته. دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کوي ځان ته نه ښایي د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده. د وګړي د اسلام په صدر کې چې کله پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودل، نیکی په زور خپل هدف خپل برنامه چا باندې تعمیلوله، دوی هم کارونه نه کوي. دوی پر برخلاف اسلام عمل کوي. نو دوی په شرعي حال او په شرعي خانم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو. دوی خپل مسلمانان هم نه ده.
شیرزای صاحب، د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغه اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې. پخوای هم ویلي چې باید اعدامونه ترسره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري، او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد. اما برعکس، طالبانو دغه درې اعدامونه ترسره کړل. فکر کوي چې طالبان غواړي ملګرو ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي ترسره کړي، څوک ورسره کار نشي درلودلی، یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده، یا له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي، او کنه فکر کوي د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي؟
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته چې طالبان یو استخباراتي ګروپ ده، یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو لاس کې ده. دغه لوی استخبارات دوی ته وظیفه ورکړې ده. دلته استخبارات اهداف لري. هغوی د خپل اهدافو د لاسته راوړلو دپاره دوی ته اجازه ورکړې ده هر څه چې وکړي. دغه د بشري حقوقو سازمان ملل متحد دوی ګوري چې په دغه 2.5 کال یا په 3 کال کې دوی څه وکړه. هر موټربم او هر ورځ الفجر او انتاری او چاستکی ماینو ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې او همدغه طالبان یې وکړه. دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموشه ده. دغه سازمانونه چې تاسو ورنځه دوه وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده. دوی د دې څه نه وایي هغه له ځان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدي قانوني له هغه وایي افغانستان چې کوم قانون ده دوی کیدا مکلد کوم قانون په بنسخت هیڅ قانون نشته په افغانستان کې دلته محکمې په کوم قانون باندې مفیزي کې دلته سرانوال په کوم محکمې نو د قانوني او شریعي لحاظ دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف داری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا ده که انګلیس ده که سازمان ملل ده بشري حقوقونه سازمان ده ټول خاموش ده. په دې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړې ده او دوی ته زمينه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زمونږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شي ده.
مننه شیرزای صاحب. و کور ودان دا چې د طالبانو کوم استازي موږ سره په دې بحث کې نشته او د طالبانو بیانونه موږ سره خبري هم نه کوي نو زه فقط د دوی د دریز یادونه کوم. طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري. کور ودان شیرزای صاحب لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپوښته او لغنه می پوښتنه وکړه چې په اوسنۍ شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري دغه د خبرو یو برخه به هم وورو.
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده. په اوس وخت کې دا اوادیس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص و اعدام دوه جرا مطالب دي. اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعی اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلری چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې ذکر چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی. هم د نظام مشروعیت مسئله مطرح ده هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده. په همدې خاطر دا قصاص چه عملی کوي نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانین پر ضد ده بلکه د افغان د شریعت له لحاظم دا جواز نه لري ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انگیزه تطبیق د عدالت ده. په اوس وخت کې دا خلک چه متهم کیږي د وکیل دفاع مسئله مطرح نه ده او تحقیق چه ده سارنوالی صلاحیت ده پا اوس وقت که متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری پا افغانستان که او بل مسئله اصلی مسئله داده چه قوانین مریول اجرا نده او معلوم نده چه ده کم قانون پا اساس دوی اجراعات کوی پا او اصلی مشکل داده چه پا افغانستان که بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چه و ملتهب پر التهاب جامعه ده دا مسائل پا علنی دول عملی کول دا ازرار بیشتر ده یعنی یو نوع خشومت ده لمن وحل دی پا افغانستان که پا هم دی خاطر هم ده قانون لحاظ نه هم ده شریعت لحاظ نه هم ده جامعه دی سلامت لحاظ نه دی دوی اجراها تر سوال لاندی دی او معلومدار چه باید تقبیشی او پا همدی خاطر هم افغانان هم جامعه بین المللی دی دوی اعمال تقبیح کوی.
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی. په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی وو. ښاغلی میزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې دا له مشروعیته برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس خو حاکمیت لري، حکومت لري، وایي چې امنیت یې ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوالې په رسمیت نه پیژني، دې کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات شته د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي؟ ورته ډېر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسوه چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپله په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېرې اندېښنې ورته څرګندې نه شي؟
ډېره مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه را په دې خوا 2001 کال، هغه څه کې چې دوی ډېر ضعیف اول یوشتم کال بخره غواړم، دی هغه غټه ستونزه دا و چې دوی د حکومتداري لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې ته حاکمیت ترلاسه کړي، نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وای، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې جوړه کړې ولا، بیرته دې ته زمینه مساعده کړې ولا چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړو. ځکه دوی کچیرته نظام کدی وړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطح باندې وپیژندل شي، تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي، که د قضایه قوی کې بیرته اجرایه قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه یوازینی لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایلې دو موضوع ده. خو دغه دا دوه دوه نیم څه کاری چې دوی ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سهکاري چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د ترڅنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی دا په ټوله کې د سهکاري چې دوی یا اراده نه لري دې شي ته، یا اختیار نه لري، یا په هر حالت کې دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبانو حکومت ته مونږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلای، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوی تاریخچه لري. که مونږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت پکې مطرح وو، چې تر څو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزي له محدود نه ناروزي څنګه نه. نو البته موږ حکومت هغه ته ویل شو، دغه رقم سره مثلا کدي دولت تعریف راځي، دغه رقم د قضایه قوی تعریف چې موږ ورته وایو، د اعدام، د مجازات او د قاضي د سرنوت دا ټول هغه وخت
کې غلی نسبا طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي. او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکامو یادونه کوي.
ګورې، زه غواړم یو څه وضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دې خو هغه وکه قانون نه و، از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون اصطلاح راغله، د قانون اصطلاح له اوله د افغانستان خلکو سره لږ حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت ساده کړه ده. موږ مدني قانون په 2014 ماده کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دری ژبه باندې ډیر په ساده الفاظو لیکل شوي دي. د جزا کوټ کې چې موږ تعزیری موارد چې کم دي، یعنی تعزیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعزیرات دي. یعنی د 1200 ماده کې په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپله سم ویل شي چې موږ شریعت اوس کدی د سیبولی شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا هغه د مدارس کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډیره قوي پوهه تاریخ لري، هغه یو ملا شي د مسجد نه راوستي په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه د سی په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوی ده او هغه یو قضیه
تاسو څنګه راځي چې بعد هر څه واضح سي، هر څه بعد قوانین رامنځته سي او طالبان هم عمومي خبره ونه کی، البته د شریعت پرانا کې قوانین رامنځته کی او هر شی واضح کی. کور ودان بس باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکی، فقط شیرزی صاحب ته لاند ورګرځو. شیرزی صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پیکا ده یا ماده سیمه د هیوادونو تعامل ستا ور سره همدا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو، تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیه او چین هم د دوی سفیران منلی دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوي له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ کلاند کې کوم دې مراته تام شي بیا به بحث سره راون غاړو.
دنګي دالې دا استخباراتونه ورته وظیفه ورکړې ده، همدغه وظیفه تر سره کولو لپاره میدان ته پرې خود روا کې د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته څنګه وي او بده د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویره هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي. د دوی یو بل هدف ده دغه سیدامونه هم دا ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویره زیات کړي، چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابل کې چا جرأت ونه کړي اواز وګورم او چاتونه کی نو امده اهداف د پاره دغه استخباراتونه هم دوی سره یو تعامل لري،
مونږ
پیسې مرزي څوک شیم ورته نیوي، نو یو توریستي د لیټ چې سوم یو محترم متخصص دوی سره نشته، یو تاسو کار دوی سره نشته، دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خبرونه وخت په ختمې دوی
نو دوی ته همدغه میدان ته هم استفاده کوي ځانته.
او ډیر مننه سلامات او سې اوریدونکو د ازادۍ رادیو 19 به هس 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپل ملمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزی صاحب څخه ډیره مننه.
آسمانش بی آشناست.